احمد شبادم دا سردی رو پدی خبرونه که مو هر کلی کوم. د خبرونه په دوام په کابل کې یو خبریال ووژل شو او د خبریالانو ټولنو یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړه.
څه کال د رسنیو په وړاندې باندې د تاوتریخوالي نه ډک کال ده.
د پاکستان د پولیسو یو چارواکي زموږ خبریال ته د منظور پښتین د احتمالي خوشي کېدو خبر ورکړ.
غالباً ټکي استعمال کو هغوی په څرګنده نه ویل چې کوشش شوی دی.
د غزنی د قرباغ ولسوالۍ محاصره ماته شوې خو خلک خپلو کورونو ته نشي ورتلی. تر پنځو بجو شمیر نور مطالب هم دا سجی رډو لروانې خپرونې اورېدلی شئ. خو تر هر څه مخکې خبرونه له سالم محمد سالی څخه اور.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې ویجاړوونکي هغه کسان دي چې افغانستان کې جګړه تیزه کړې ده. په کندهار کې وسلوالو یوه ښځینه پولیس وژلې. بېلابېلو فعالانو د منظور احمد پښتین د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستاني چارواکو د تازه څرګندونو په عکس العمل کې ویلي د سولې ویجاړوونکي هغه کسان دي چې جګړه یې ګړندۍ او وینې تویولو ته یې دوام ورکړی دی. دغه وزارت نن په اعلامیه کې ویلي د افغانستان په سوله کې د پاکستان ګټې هم نغښتې دي او سوله یوازې د بیانیو یا اعلامیو په خپرولو سره نه ټینګیږي. په اعلامیه کې د کوم پاکستاني چارواکي نوم نه دی اخیستل سوی، خو د سیشن وی په ورځ د ولسي جرګې له مشر میر رحمان رحماني سره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي تر کتنې وروسته دغه وزارت د قریشي په وینا په اعلامیه کې ویلي وو په کار د افغانستان کې دننه او له دغه هیواد بهر د ویجاړوونکو رول ته هوشیار اوسو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانان او نړیواله ټولنه له پاکستانه تمه لري داسې ګامونه پورته کړي چې ورسره د سولې با مفهومه خبرې پیل او د تلپاتې سولې لپاره عملي پایلې ولري. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي وایي د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره لا زیاتې نړیوالې همکاري ته اړتیا ده. عادلي راز چې کاري موده یې په ختمېدو ده تېره شپه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې ډاډ ورکړ چې افغانستان د دې پدیدې پر وړاندې جدي مبارزه کوي. د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې 68 هیوادونو او 22 سازمانونو د جنیف په کانفرنس کې تر 2024 میلادي کال پورې له افغانستان سره د څه باندې 13 میلیارد ډالرو مالی مرستې ژمنه وکړه. خو له افغانستان سره د مالی مرستو د دوام لپاره د اداري فساد پر وړاندې مبارزه د نړیوالې ټولنې له اساسي شرطونو ګڼل کیږي. 215 اتل قلو اردو ادعا کوي چې په زابل او کندهار کې 13 وسلوال طالبان په جلا عملیاتو کې وژل سوي. دغه قلو اردو وایي 15 وسلوال طالبان پرون د زابل په شاجی ولسوالۍ کې په مځکنیو او هوایي پوځي عملیاتو کې وژل سوي او اته تنه نور ټپیان سوي دي. بلخوا د 215 اتل قلو اردو مرستیال ویان جګړن صادق عیسا وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کندهار په شولی کوټ او پنجوایي ولسوالیو کې هم طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
په دغه عملیاتونو په ترڅ کې 15 تنه وسلوال ترهګر ووژل سو او 15 تنه ټپیان سو. په دې عملیاتو کې د دښمن یو اندازه انفجاریه مواد، مهمات او اسلحې هم تخریب شوي دي. زموږ عملیات د کندهار ولایت د پنجوایي، شولیکوت، میوند، خاکریز ولسوالیو په اړوند سیمو کې روان دي.
د وسلوالو طالبانو ویاندویانو د دغو پیښو په اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا په کندهار کې ناپیژاندو وسلوالو یوه ښځینه پولیسه په ډزو وژلې ده. د کندهار د امنیې قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته ویل چې د زاکري په نوم دغه پولیسه نن سهار د کندهار په بلوڅانو کلاچی سیمه کې وژل سوې ده.
وسلوال ترهګرو زموږ یوه تکړه سرباز پولیسه چې پنجوایي ولسوالۍ کې دنده مخته وړله وشته او په شهادت یې ورسوله.
تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. په کندهار کې یوازې په روژې میاشت کې د هدفي وژنو 9 پیښې ثبت شوې دي. بلخوا چارواکي وایي نن سهار وسلوالو په ډنډ ولسوالۍ کې د ډنډ ولسوالۍ د پخواني امنیه قومندان عبدالله یو ورور په ډزو وژلی دی. د افغانستان د کرکټ پیژندل سوي ستوري راشد خان ویلي د 40 اوره نړیوالو مسابقو د لوبډل مشري وړاندیز نه دی منلی. راشد خان له کرک انفو سره په مرکه کې ویلي دا غوره ګڼي چې د لوبډل مشري پر ځای د یو لوبغاړي په توګه خپل کار ته دوام ورکړي. د زیاته کړې کارتیاوه حاضر دی د مرستیال لوبډل مشر په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي. د افغانستان کرکټ بورډ تیر د شنبه ویل چې راشد خان به د شل اوره نړیوالو مسابقو د لوبډل مشر د مرستیال په توګه خپل دندې ته دوام ورکوي. کرکټ بورډ د اصغر افغان پر ځای د یو ورځنیو او ټیسټ لوبو لپاره حشمت الله شهیدی د لوبډل مشر او رحمت شاه زرمتی د مرستیال په توګه اعلان کړل. په ټولنیزو رسنیو کې بیلابیلو فعالانو او سیاستوالو د منظور پښتین د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین نن سهار پولیسو نیولی دی. د غورځنګ غړي وایي منظور پښتین چې کله نن وختي د جانخیلو پر لټ روانو په کوهاټ کې پولیسو ونیوه. تر دې مخکې منظور احمد پښتین د تیر میلادي کال د جنوري پر 28مه د پېښور په تحقیقات کې له خپلو شپږو ملګرو سره نیول شوی وو، خو د ډیری اسماعیل خان یوې محکمې د تیر کال د فبروري میاشتې پراتمه نوموړی د غداري له توره سپین اعلان کړی وو. ناپیژاند وسلوالو د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې دوه پولیس په ډزو وژل. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد نن جمعه وویل چې پولیس په ګزمه وتلی وو چې پرون ناوخته ورباندې حمله وسوه. د پاکستاني طالبانو ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د پولیسو یوه چارواکي ویلي د قاتلانو په موندلو پسې پلټنې پیل شوې دي. نن سهار د سربیا د چاچاک ښار د مهماتو په یوه فابریکه کې څو چاودنې وسوې. په پیښه کې لا د چا د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی. چاودنو د فابریکې په شاوخوا کې د څو کورونو شیشې ماتې کړي دي. د چاچاک ښاروال میلون تودروویچ رسنوی ته ویلي له فابریکې نږدې 60 کارګران ایستل شوي دي. د پیښې علت لا روښانه نه دی. او په ملګرو ملتونو کې د ایډز پر وړاندې د مبارزې د پروګرام مشر وایي په احتیاط دې ته خوشبینه ده. ایچ آی وی وایرس چې د ایډز ناروغۍ سبب کیږي تر 2013 میلادي کال پورې په بشپړ ډول مهارېدای سي. د یو این ایډز پروګرام مشر ویني بیانی مر ویلي اداره یې په نړۍ کې له دولتونو غواړي پر هغو نابرابریو تمرکز وکړي چې خلک له روغتیایي خدماتو محروموي. هغې زیاته کړې که پر مشخصو ډلو چې له خطر سره مخامخ دي تمرکز وسي، ایډز ناروغي به په 9 کلونو کې ختمه سي.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټه وایي چې په کابل کې د آریانا تلویزیون ویانده او د خپرونو چلوونکې مینا خیری چې پرون په یوه چاودنه کې ټپي شوې وه نن وفات شوه. دا په روان 1414 یعنی 1414 لمریز کال کې لومړنۍ ښځینه خبریاله ده چې وشل کیږي. له کابل راپور لرو.
د اریانا ټلویزیون ویان د خبرونو چلوونکی مینا خیری چې تیر ورځ په یو چاودنه کې ټپي شوې و نن یې د کابل په یو روغتون کې د سختو ټپونو لامل ساور کړه. راپورونه وایي چې په دې پیښه کې د غلی مینا مور هم وژل شوې او یو خورې سخت ټپي شوې. دا پیښه تیر ورځ د کابل ښار د شپږمې حوزې اړوند د چرقلا په سیمه کې رامنځته شوه. د افغانستان د خبریالانو دفاع کمیټه وایي دغه وژل شوې خبریاله په یو ټونس ډوله موټر کې له دفتره د کور پر لور روانه وه چې د مقناطیسي ماین چاودنه پرې وشوه. د خبریالانو د دفاع کمیټې مسول عبدالمجید هاشمی ازادي راډیو ته وویل دوی د خبریالانو د فزیکی امنیت په اړه سخت اندېښمن دي.
د افغانستان د ژورنالیستانو دفاع کمیټه د پخوا په څیر د ژورنالیستانو د فزیکی امنیت پر اړه باندې سخت اندېښمنه ده. متاسفانه چې په دې وطن کې هیڅوک خوندي نه دي، خو بیا هم سږ کال د رسنیو په وړاندې باندې د تاوتریخوالي نه ډک کال ده او د ژورنالیستانو سر او مال خوندي او محفوظ نه دي.
که څه هم امنیتي بنسټونو د دغه پیښې په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي، خو ښاغلی هاشمي وایي چې د دوی د معلوماتو پر بنسټ چې دا یوه هدفي حمله وه چې له امله یې د اریانا ټلویزیون د خبرونو ویانده او د خپرونو چلوونکي مینا خیری وژل شوه. د کابل امنیه قومندانې تیر ورځ ویلي وو چې په یاد چاودنه کې 4 تنه وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. آریانا ټلویزیون تر اوسه رسمي په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دې ادارې زیات شمیر کارکوونکو د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک او ټویټر له لارې د اغلی خیری مړینه تایید کړي. دا په روان 1414 لمریز کال کې لومړنۍ ښځینه خبریاله ده چې په کابل کې په یو چاودنه کې وژل کیږي. له دې وړاندې د تیر 1399 لمریز کال د کب یاهود په 22مه په جلال آباد ښار کې د انعکاس په نوم د یو خصوصي ټلویزیون درې ښځینه کارکوونکي د نامعلومو وسلوالو په برید کې وژل شوي وي. له دې وړاندې د همدې ټلویزیون یوه بله ویانده ملاله میوند په جلال آباد ښار کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې وژل شوه چې په کور دننه او بهر یې ګڼ غبرګونونه راوپارول. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټ نه ویلي چې په تیر 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې 11 خبريالان او د رسنیو کارکونکو وجل شوې دي او اتیا نور د فزیکی او حرفوي تاوتریخوالي سره مخ شوي. د اریانا ټلویزیون پر ویان دي د تیر ورځې 14 مسولیت چا نه دی منلی، خو افغان حکومت په خبريالانو د حملو مسؤلین وسلوال طالبان بولي، خو وسلوالو طالبانو له دې وړاندې بار بار په دغه ډول حملو کې خپل لاس لرل رد کړي دي.
داریانا تلویزیون ویانده مینا خیری چې پرون په یو چاودنه کې په کابل کې ټپي شوې و نن وفات شوه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې نوي ځانګړي استازي ویلي په افغانستان کې باید تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. توماس نیکلسون ویلي د سولې مذاکرې باید اساسي بحثونو ته داخلي شي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ په یوه اعلامیه کې د ښاغلي نیکلسون په حواله ویلي د روانې جګړې زیات زیان ملکیانو ته اوړي. نور په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې نوي ټاکل شوي ځانګړي استازي غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د رواني جګړې ژر تر ژره پای ته ورسول سي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ نن جمعه په ویلامیا کې د توماس نیکلسن په وینا ویلي په دسل کې چې بهرني ځواکونه په وتو دي، اروپایي ټولنه په افغانستان کې د پاتې کېدو هوډ لري او له افغانانو خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. د ویلي چې د دې کار د ترسره کېدو لپاره اړتیا ده چې د سولې پروسه پرمختګ وکړي او جګړې پای ته ورسیږي. ښاغلي نیکلسن تېره اونۍ اروپایي پارلمان ته په وینا کې ویلي وو له افغانانو سره زموږ ژمنه نه ده بدله سوې، خو حالات د بدلېدو په حال کې دي. د زیاته کړې وه اداره یې هڅه کوي ځان له نویو بدلونونو سره عیار او په یوه نوي چاپېریال کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. کله چې امریکایي ځواکونه د طالبانو او واشنگټن د موافقې له مخې د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه په بشپړ ډول ونوتل، د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ په قطر کې رواني مذاکرې ټاکنۍ سوې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د اپریل میاشتې پر 14 اعلان وکړ چې امریکایي ځواکونه به د اپریل له لومړۍ د سپتمبر میاشتې 23 له افغانستانه ووځي. تر دې اعلان وروسته د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو د کوچني اختر پر مهال یو ور سره غونډه کړې وه. د افغانستان د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو د تیر 2020 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې بین الافغاني مذاکرې پیل کړې، خو دواړه لوري له میاشتو میاشتو مذاکرو وروسته هم پر اوربان نه دي سلاسه سوي. په وروستوي کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خونړۍ پیښې سوي چې تر ټولو خونړۍ د لوګر په مرکز پل عالم کې د 12 ټولګیو پر فارغانو او د کابل په دشت برچي کې سید الشهدا ښوونځي ته څیرمه خونړۍ حملې وې. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ په اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن د سید الشهدا له پیښې د بچ پاتې سو زده کوونکو په ګډون له ښځو او نجونو سره خپلې لومړنۍ کتنې پیل کړې دي. د اعلامیې له مخې نیکلسن ویلي په افغانستان کې له عمده ګواښونو سره سره د افغانانو قوي هوډ حیران کړی دی. د زیاته کړې له افغانانو سره په زیاتو کتنو او بحثونو کې ورته دا څرګنده سوې چې افغانان د خپل هیواد جوړولو ته لا هم هوډمن دي. د اعلامیې په حواله ښاغلي نیکلسن له ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اطمار او نورو افغان چارواکو سره په خپلو کتنو کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د اروپایي ټولنې پر نقش هم خبرې کړې دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د غزنی د قرباغ ولسوالی بې ځایه شوي خلک له حکومت او مرستندویه ټولنو غواړي چې د دوی په سیمه کې ماینونه پاک کړي څو دوی خپلو مینو ته ستانه شي. د سیمې له اوسیدونکو په وینا د روژې په پیل کې وسلوالو طالبانو د قرباغ ولسوالی محاصره کړه. د شاوخوا کلیو اوسیدونکو یې د خپلو مینو پرېښودو ته اړ ایستل. په وروستیو ورځو کې امنیتي ځواکونو د سیمې له طالبانو تصفیه کړې، خو ماینونه په خپل ځای پاتې دي. اسمت څاروان د سیمې له یوه مدني فعال جاوید افغان سره مرکه کړې او لومړی د بې ځایه شویو د وضعیت په اړه معلومات ترې غوښتي.
تقریبا څه کم دوه میاشتې د قرباغ ولسوالۍ طالبانو لخوا محاصره. د درې ورځې له مخه د ولسوالۍ او بازار انګار بازار او ولسوالۍ له ولقې نه وژغورل شوه. هلته کمانډو ځواکونه ورسېدل. شاوخوا کلي اوس هم خالي دي. د مسلوخیل، ابراهیم خیل او د لایق میدانک او د کلبي دغه کلي نه ټول خلک ستانه شوي دي، مهاجرت ته مجبور شوي دي. هلته خلک بېرته خپلو سیمو ته نه شي تلای ځکه لارې، سیمې، باغونه، د تګ و راتګ لارې دا ټولې په ماینو فرش. هلته کوم ټیم تر اوسه نه ده رسېدلی. یا ماینونه خونسا او د خلکو په مخ لارې پاک ترڅو خلک هغه عادي ژوند ته بیرته راوګرځي.
تاسو اوس غوښتنه له چا ده د ماین پاکۍ له خپلواکو ادارو له دولته له چا هم غوښتنه ده چې ماینونه پاک کړي؟
له مرکزي دولت نه هم غواړو چې تر څو مرستندویه ادارې دې ته وهڅوي چې هلته د سیمې خلک ورسره همکاره دي چې دې ته وهڅوي چې هغه سیمې ته ولاړ شي، خصوصا د ماین پاکۍ ټیمونه چېرته د تګ راتګ لارې خلاصې کړي د خلکو په مخ باندې. هلته کورونه ړنګ دي، هلته د خلکو وسایل دی کورو پاتې دي، حتی هلته حیوانات پاتې دي، څوک له لوږې مړ شوي دي، تلف شوي دي. نو هلته اوس د سیمې خلک څوک غزني کې پاتې دي، څوک کابل مهاجر خپلې سیمې ته نه شي تلای. نو له مرکزي دولت نه هم غواړو، له مرستندوی ادارې نه هم دا غوښتنه کوو چې تر څو سیمې ته ولاړ شي، د خلکو ستونزې حل شي، هلته خلکو ته بېرته د راستنېدو لاره هواره شي.
آیا له دغو خلکو سره چې بې ځایه شوي دي تر اوسه پورې چا مرسته کړې ده؟
بلې، په غزني کې تقریبا څلور سوه څلور نیم سوه کورنۍ چې هلته دولت ثقافت یوه سیمه ده د مهاجرو لپاره یې خالي کړه، هلته په روزه کې تقریبا ډېر شپې هلته واوسېدل. ادې توان په اندازه یې مرسته ورسره وکړه، نقدي مرسته یې ورسره وکړه، د پوشاک او پاکرۍ مرسته ورسره وکړه. نو دولت ځینې مرستې ورسره کړي دي، خو ټولو ته په مجموع کې نه دي رسېدلي.
څه فکر کوئ، طالبان خو اوس له دغو سیمو بېرته په شا شوي دي، دوی به هغو مؤسسو سره چې ماینونه پاکوي د ماینونو د ځای په ښودلو کې مرسته وکړي؟
فکر نه کوم چې دوی د مرسته ورسره وکړي. له کومو سیمو دوی طالبان په شا شوي دي، هلته دولت د بازار شاوخوا، یعنی د بازار مابین د دوکانو شاته، هلته دولت هغه سیمه د دولت تصرف کړې ده. دولت کولای شي موږ سره تماس ونیسي، دوی سره همکاري وکړي او هغه سیمې له ماینونه پاکي.
آیا د خلکو کورونه د دې جګړې له کبله زیانمن شوي دي او کنه؟ او دغه راز بازار څومره زیان لیدلی؟
بازار تقریبا څلوېښت فیصده بازار ړنګ ده، حتی پنځوس فیصده دوکانونه یو بل ته سوري شوي دي، اوانونه راغلي، یعنی جګړې ډګر نو حتما به بازار ړنګ. پنځوس شپېته فیصده سلنه بازار ړنګ ده، دوکانو دروازې خلاصې شوي دي. معلوم نه دي چې کومه ډله ده، حتی د دواړو تصرفو کې دولت هم دا اداره دی، طالب هم ردی سی، ما نه دي کړی، هغه وایي ما هم نه دي کړی. خو دلته ولسي خلک متضرر شوي، نو په دې کړه باید یو اقدام تضرر ده تر څو دغه سیمې پاکې شي، خپل ولس خپلو دوکانو ته ورشي او خپل دوکانونه وګوري چې ما څومره شی ورک شوی. مدني فعال
جاوید افغان: د بشری حقوقو د سر نړیوال سازمان په افغانستان کې مخ په زیاتیدونکو تاوتریخوالي په ځانګړي توګه د کابل په لویدیځ کې وروستیو او چاودنو ته اندېښنه ښودلې. دا سیاله لپاره د دغه سازمان د ښځو د برخې مسؤلې دربار ازادي رډو ته وویل نړیوال ټولنه له افغانستانه په وتو ده او شخړې په دې هیواد کې په زیاتیدو دي. تفصیل په دې راپور کې:
د کابل په لویدیځ کې وروستیو بومي چاودنو او بریدونو په نړیواله کچه اندېښنې راپارولې. تازه د بشر حقوقو د سر نړیوال سازمان ویلي دي چې دوی په افغانستان کې په ځانګړي ډول په کابل کې د زیاتیدونکو تاوتریخوالي په اړه ژوره اندېښنه لري. د آسیا لپاره د دغه سازمان د ښځو برخې مسؤلې هیدر بار د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
We're deeply concerned about the bad country.
موږ د زیاتیدونکو تاوتریخوالي په تړاو د هغو بدو خبرونو په اړه چې له افغانستان له کابل او له ټول هیواد راځي ژور اندېښنه لرو. په حقیقت کې دغه حملې په ځانګړې توګه هزاراتو کمه هدف ګرځوي. پر روزنیز بنسټونو زیاتیدونکو حملې دي، لکه څو نه وړاندې چې په دشت برچی کې وسوه، او دغه راز هغه حملې چې ښځې او نجونې هدف ګرځوي. زموږ تر ټولو لویه اندېښنه دا ده چې دا داسې مهال پیښیږي چې نړیواله ټولنه له افغانستانه په وتو ده. تاوتریخوالی په زیاتېدو دی او د نړیوالې ټولنې په شمول هیڅوک هم دې ته پام نه کوي او لیوالتیا نه لري. دا ډېر اندېښمنوونکی وضعیت دی.
تازه تېره ورځ د کابل د شپږمې حوزې اړوند د چارقله او پولیسو خطه په سیمو کې د ملکیانو د سپرلیو په دو ښاري ټونس موټرو چاودنې وسوې چې له کبله یې څلور تنه ووژل سول او شپږ نور ټپیان سول. له دې وړاندې هم په ورته پیښو کې چې په کاستر موټر وسوې لس ملکیان پکې ووژل سول او دولس نور ټپیان سول. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د نامنیو پیښو زور اخیستی چې له امله یې د ملکیانو مرګ ژوبلې کچه هم لوړه سوې ده. پنځه ورځې وړاندې د کابل په گاوند پروان کې د البیرونی په هنتون د استادانو او محصلینو په کاستر موټر په شو یمن چاودنه کې د استادانو او محصلینو په ګډون څلور تنه ووژل سول او دولس نور ټپیان سول. دغه شان وخت نا وخت له هلمند او کندهار هم د ملکیانو په موټرو د چاودنو له امله د مرجو بلې راپورونه ورکول کېږي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په صحید الشهدا خونځي له خونړۍ موټر بم چاودنې وروسته ولسمشر د جمهور ریاست دویم معاونیت ته د یو هر اړخیزې امنیتي طرحې د چمتو کولو لارښوونه کړې. د جمهور ریاست دویم مرستیال محمد سرور دانش په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د کابل او لویدیځ خلک د تروریزم له ګواښ سره مخ دي او هر ورځ د جمهوریت د ساتنې لپاره قرباني ورکوي، نو امنیتي بنسټونه مکلف دي چې د دوی ژوند خوندي کړي. د جمهور رئیس دویم معاونیت د مطبوعاتو او اړیکو د دفتر رئیس محمد هدایت ازادي راډیو ته وویل چې له عامو خلکو، دیني عالمانو، د خلکو له استازو او نورو اړوندو بنسټونو سره له سلام او شورو وروسته یې امنیتي طرحه چمتو کړې او تیره ورځ یې جمهور رئیس ته د څېړنو او تایید لپاره استولې ده.
ټولیز طرحه د جمهوری ریاست او امنیت شورا تر څېړنې لاندې ده. تمه ده چې تحقق پیدا کړي او بشپړ د اجرا وړ
تحقق. محمد هدایت که څه هم د امنیتي محرومیت له امله د طرحې په اړه زیات جزئیات نه ورکوي، خو زیاتوي چې دغه طرحه دوه بنسټیزې برخې لري: یو د کابل په لویدیځ کې د امنیتي او کشفي بنسټونو ظرفیت لوړول، او دوهم دا چې په امنیت کې نیغ په نیغه خلکو ته ونډه ورکړل شي.
خبر لرو چې پښتون ژغورنی د غورځنګ مشر منظور پښتین چې سهار نیول شوی وو خوشی شوی دی. په دې اړه په پاکستان کې د مشال راډیو له خبریال ممتاز بنګړ څخور.
په دې برخه کې زمونږ د کوهات ځینې کوم پولیس چارواکي د غوښتنې خبرې وشولې. دا خو دا چې د پولیس چارواکو وخت مونږ ته صحیح معلومات نه راکول، خو هغې وروسته چې زما کله د ډي ایس پي صدر سرکن ورته وایي بشیر زاده هغوی سره زما خبرې وشي، نو هغوی الفاظ دا وو چې غالباً ټکې استعمال کړو، هغوی په څرګنده نه ویل چې کوشش شوی دی. چونکې نن په کوهاټ کې یو داسې پېښه شوې وه چې هغې کې یو شخص نه مړه شوي وو، په ځمکې په شخړه ډېرې شوې. نو بشیر زاده وویل چې زه په دې پېښه او پلټنو کې بوخت یم، خو غالباً منظور پښتین چې دی هغه خوشی شوی دی نن. په دې اړه ما ته کوم چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ دی عبدالله ننګیال، د هغوی سره زما خبرې شوې، نو هغه وویل چې هو بالکل هغوی د پولیس خبر تایید کړی ده، او هغه وویل چې تېره شپه چې کوم منظور پښتین سره د ملګرو نیول شوی وو، نو کوهاټ پولیس یې هغه نن خوشی کړی دی.
ستاسو معلومات شته چې اوس خپل منظور پښتین چیرته دی؟
تر اوسه پورې پولیس یا د ضلع کوم انتظامیه ده یا نور د سرکاري چارواکي هغوی ته نه ښیي چې منظور پښتین په کوم اړخ چې هغوی خوشی کړو، نو آیا هغه واپس اسلام آباد ته ولېږلو یا چې هغه کوم جنیخیلو ته روانو هغه اړخ ته لاړو.
له منظور پښتین سره یو شمېر نور کسان هم نیول شوي وو، هغوی هم خوشی کړي دي او کنه؟
او بالکل داسې خو لکه موږ دا وایو چې سرکاري یا دولتي چارواکو خو ته هغوی سره ذکر نه دی کړی، خو دومره ویل کېږي چې هغه د منظور پښتین سره چې کوم ملګري هغه ټولې خوشی کړي دي. خو اوس پورې لکه څنګه موږ د سهار نه دې خبر پسې لګیو، نو موږ سره انتظامیه صحاقه سي مرسته ونه کړی شوه چې موږ صحیح معلومات کړی وي. او یو چارواکي دا صرف د هغوی نیول تایید کړي وو، دا هغه هم په دې شرط چې د هغوی نوم موږ څرګند نه کړو.
بنګر صاحب ډېره مننه. د امریکا حکومت وایي چې خپل اضافي واکسین به نورو هیوادونو ته ورکړي. په دې ترڅ کې راپورونه وایي چې په افریقا کې د کورونا وبا په سرعت په خپرېدو ده. عصمت څاروان راپور لري.
د روغتیا نړیواله اداره یا WHO وایي افریقا ته د کورونا ضد واکسین د لیږلو چارې تقریبا بیخي په ټپه درېدلې، خو دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو دوو اونیو کې په دې لویه وچه کې د دغه وایرس خپرېدا اوج ته رسېدلې ده. په همدې منځ کې د امریکا متحدو ایالاتونو اعلان وکړ خپل اضافي واکسین به نورو هیوادونو ته ورکړي. تیرونه یوازې په جنوبی افریقا هیواد کې د کرونا وایرس پیشي په سلو کې شپېته زیاتې شوي او دا په داسې حال کې ده چې په دغه هیواد کې د جانسن اند جانسن واکسین د تطبیق چارې له ستونزو سره مخامخ دي. دا واکسین یو ډوز ورکول کیږي. د جانسن اند جانسن تر یو میلیون ډوزه ډیر واکسین د جنوبی افریقا د درمل جوړولو په یوه فابریکه کې دې ته منتظر دي چې د امریکا د متحدو ایالتونو د درملو او خوړو اداره یې تایید کړي چې دا واکسین خوندي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جون په درېیمه یو پلان اعلان کړ چې پر اساس به دا هیواد خپل کووید 19 واکسین د نړۍ له نورو هیوادونو سره تر ډیره د ملګرو ملتو تر څارنې لاندې د نړیوال کوواکس واکسین پروګرام له لارې شریکوي. سپینې ماڼۍ مخکې ویلي وو د روان جون تر پایه پورې به نورو هیوادونو ته 80 میلیون ډوزه واکسین ورکړي. سپینې ماڼۍ ویلي چې په سلو کې 25 تولید شوي واکسینونه زیربه کوي چې په بیړنیو حالاتو کې خپلو متحدانو ته ورکړي. بایدن په داسې حال کې له نورو هیوادونو سره د واکسین د مرستې اعلان وکړ چې په متحدو ایالتونو کې واکسین ته اړتیا خورا کمه شوې ده، ځکه چې د دغه هیواد په سلو کې 3 بالغانو لږ تر لږه یو ډوز واکسین کړی دی. چین وایي چې تیره میاشت یې یوازې په 5 ورځو کې 100 میلیون ډوز خپل واکسین ورکړی او اوس د دغه هیواد له 1,400,000,000 وګړو څخه 680,000,000 واکسین شوي دي. د چین د عامې روغتیا چارواکي هیله لري چې د روان کال تر پایه پورې د دغه هیواد په سلو کې 80 وګړي واکسین شي.
ستاسو له پیغامونو
احمد الله احمد یم اوردان لا تخاف اوردان مسوالیه کو تورور مش کار شی مې چې دی اورور مش بزران خلک دا مش لو دی از شکر طارا د وپانم دی دا شی اورور مې دا دی رزان دی اورور و را با کی ګران سور له ګونه اورور په تلور سره څنګه سره کال داري د خپل خار اورور خپل نه پکان چې برابر او ولی مرده دولت ته دا وښتنه اورور د ټول کروان ګورو د ټول بزګران نو ته فشن نه ته دغه سره خطر مې بس کلی کني وای دا دی رادیو ته صدر مش پیغام سره نور زایې پور بره یو دا مالونه دې راځان دې روسیا ته وو پتا دې شکر سره دې ته وروره یو بازار ثاني دې وروره یو بازار تخلاص وروره موږ وروره څه وروره کړې بار خلک دې وروره یو دا ولر باندې ګرام سره بل دې وروره دغه دې دغه وړي دې د شمې ګرام خلک سره وروره په دار پر یاري السلام علیکم.
کوم د ما پیغام دا ده چې دا کورونا خو لاختر نه مخکې افغانستان ته راغلی و. دا غم ټول په اختر کې جوړ شو. اوس په هر کور کې 2-3 مریضان دي. بس مصیبت خلکو ته جوړ کړه. په دې کې سیاتعامه حکومت طالبان دا ټول ګرم دي. په دغه ښه خبر دي چې محمد رسول الله دې وبا نه چپ سوی و. خو د افغانان چې دي هېڅ شم نه ډارېږي. خو چې بیا چپه کې بیا وی نارې وی بس وروره خدای ته بیا زارۍ کوي. هغه وخت چې د قبر خولې ته سیخ کې بیا توبه باسي. څو توبه نه باسي افغانان دغه ما نظر و.
زما پیغام دا دی دا کنده ولایت لام بسوره کوم شان از اری خپل خیر خاله باندې وشه مش څه دا خایس دي چې دا ټول مشران پوه کړي راست په ساج نه کوي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ادبی شاهکارونو لپاره د نوبل جایزه په نړۍ کې ډېر مشهوره ده. خو د دې جایزې ترڅنګ ځینې نورې جایزې هم شته، لکه بوکر جایزه چې هر کال په بریتانیا کې غیر بریتانیایي آثارو ته ورکول کیږي. د دې جایزې سژنۍ ګټونکی اعلان شو. تفصیل پرې راپور کړي.
د بوکر سژنۍ نړیواله ادبي جایزه فرانسوي ناول لیکوال ډیوید ډیوب ته ورکړل شوه. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې د بوکر ادبي جایزه چې په انګلیسي ژبه ژباړل شویو آثارو ته ورکول کیږي سږ کال په لومړي ځل یو فرانسوي لیکوال ته ورکړل شوه. د برېټانیا د دې مهمې ادبي جایزې لپاره د ډیوید یوپ او د ده د اثر د امریکایي ژباړنې انا الیزابت موس کواکس تر څنګ د چیلي، هالند، ارجنټاین او روسیې لیکوالان هم کاندید وو. ډیوید یوپ ته دا جایزه د ده د ناول چې د شپې د ټولو وینو رنګ یو شان دی نومیږي په خاطر ورکړل شوه. دا ناول د یوه سینیګالي سرتیري کیسه ده چې په لومړۍ نړیواله جګړه کې د فرانسې لپاره جنګیږي، خو وروسته له دې چې د کوچنوالي یو ملګری د جبهې په لومړۍ کرښه کې ووژل شي په عصبي ناروغۍ اخته کیږي او لیونۍ کیږي.
د بوکر نړیواله جایزه هر کال یو بهرنی ناول ته چې له بریتانیا بهر او په انګلیسي ژبه نوی لیکل شوی ورکول کیږي. دا جایزه چې 50,000 پاونډ ده نیمایي لیکوال او نیمایي ژباړن ته ورکول کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وړاندې په ترنکوټ کې ولایت روغتون ته ورزو، خو دمګړی لنډ خبرونه له سالی محمد سالی څخه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې ویجاړونکي هغه کسان دي چې جګړه یې ګړندۍ او وینې تویولو ته دوام ورکړی دی. دغه وزارت نن په ویلامیه کې ویلي د افغانستان په سولې کې د پاکستان ګټې هم نوښتې دي. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي وو په کار د افغانستان کې دننه او بهر د ویجاړونکو رول ته هوشیار ووسو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي وایي د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره زیاتې نړیوالې همکاري ته اړتیا ده. د لیرې از دغه څرګندونې تېره شپه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلې کې کړې دي. 215 اتل قلو اردو ادا کوي چې په زابل او کندهار کې له پرون راهیسې 150 طالبان په جلا عملیاتو کې وژل شوي دي. بلخوا په کندهار کې نامعلومو وسلوالو کسانو نن یوه ښځینه پولیسه په ډزو وژلې ده. د افغانستان د کرکټ پیژندل سوي ستوري راشد خان ویلي د شل اوره نړیوالو مسابقو د لوبډل مشري وړاندیز نه دی منلی. راشد خان ویلي چې غوره ګڼي د لوبډل مشري پر ځای د یو لوبغاړي په توګه خپل کار ته دوام ورکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یو فعال سید عالم مسعود وایي د دغه غورځنګ مشر منظور احمد پښتین او ورسره نیول سوي کسان خوش سول. دغه کسان نن وختي د جانی خیلو پر لار د پولیسو لخوا نیول شوي وو. ناپیژاندو وسلوالو د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې دوه پولیس په ډزو وژلي دي. د پاکستاني طالبانو ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. نن سهار د سربیا د چاچاک ښار د مهماتو په یوه فابریکه کې څو چاودنې سوي دي. په پیښه کې د چا د مرګ ژوبلې راپور تر اوسه نه دی ورکول شوی.
په روزګان کې د ماشومانو د نسناسې ناروغي زیاته شوې ده او ګڼ ماشومان د ترنکوټ په ولایت روغتون کې بستر شوي دي. پایوازان څه وایي او روغتیا پالان څه لارښوونې ورته لري؟ د روغتون ته مو ورولو.
د ترنکوټ ښار ولایتي روغتون ته تر بل هر وخت د ماشومان او میرمنو د موسمي ناروغۍ له امله د درملنې لپاره تاګ زیات شوي دي. دا جړاوی د ترنکوټ په ولایتي روغتون کې د هغه ماشومانو دي چې د نس ناستې په ناروغۍ اخته دي او د کورنۍ غړي یو د درملنې لپاره ولایتي روغتون ته راوړي. دا د ترنکوټ په ولایتي روغتون کې د ساري ناروغۍ د درملنې وارد دی چې لسګونه ماشومان پکښې کې بستر دي او د هر بستر ماشوم پالنه په دغه روغتون کې خپله مور کوي او تر څنګ یې ناسته ده. له ډلې یوه هم 10 کلنه ګلجانه ده چې څلور ماشومان یې د ناستې په ناروغۍ اخته دي. ګلجانه چې د اورزګان ولایت د سرمرغاب د سیمې اوسیدونکې ده، ازادي راډیو ته وویل چې د دې په سیمه کې لسګونه نور ماشومان هم د ناستې په ناروغۍ اخته دي. دلته یوازې ګلجانه نه ده چې ماشومان یې د ناستې په ناروغۍ اخته دي او روغتون ته راوړي. د دغه ولایت یوې بلې اوسیدونکې نربیبي هم خپل درې ماشومان د درملنې لپاره چې د ناستې په ناروغۍ اخته دي د ترنکوټ ولایتي روغتون ته راوړي. دا له کورنۍ غوښتنه کوي چې خپل ماشومان دې پر وخت روغتون ته ورسوي.
خانه
په ورته وخت کې دغلته روغتیایي مسؤلین هم د میرمنو خبرې تاییدوي او وایي چې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله د ناسناستي ناروغۍ چې موسمي ناروغي ده زیاته سوې ده. د ترینکوټ د ولایتي روغتون سرطبیب او سرپرست ډاکټر ضیاءالرحمن نیازی ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ نه پاملرنه، د ککړو خوړو کارول او روغتیایي سپارښتنو ته نه پام کول د دغه ناروغۍ یوازنی علت دی.
نسناستو په واقعاتو کې په موسمي لحاظ باندې کم واقعات چې دي هغه یعنی زیات شوي دي، باید په هغه باندې کافي اندازه باندې باید ورته مایات ورکړي، د وارث محلول باید ورته ورکړي. که د وارث محلول نه وي، دوی کولی شي چې د مالګې او د بورې څخه استفاده وکړي، چې هغه څلور کاشوغې به هغه د مالګه او یو کاشوغه بوره دوی په څلور ګیلاسه اوبو کې چې هغه پاکې وي یا هم شیدلې وي او بیا یخې کې د هغې څخه استفاده وکړي. او که چیرته ماشوم ډېر هغه کې بد حالت کې وي، دوی بیا یعنی په کار دا ده چې ماشوم باید دغه ته انتقال کړي روغتون ته.
د اورزګان ولایت اوسیدونکي بیا له نړیوالې ټولنې، دولت او مرستندویو موسسو څخه غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې دي د روغتیا په برخه کې ورسره مرستې لا نورې هم زیاتې کړي. دی وایي په کلیوالو سیمو کې ګڼ شمیر نور کسان هم په ورته ناروغۍ اخته دي، خو وایي تر روغتونه پورې لاسرسی نه لري او لارې یې پر مخ تړلې دي.
وړاندې د ازادي او اورېدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خپرو. خوست ته مخه کوو. د خوست مدني فعالانو، ځوانانو او د ولایتي شورا غړیو د یوې اعتراضي ناستې په ترڅ کې له ولایتي ادارې وغوښتل چې په دې ولایت کې په پټ او ښکاره د ځمکو او کورونو د ویش مخه ونیسي. دوی ګواښ وکړ که غږ یې وانه اورېدل شي نو د ارګ مخې ته به ورشي او خپلې دا غوښتنې به وړاندې کړي. په خوست کې د دولتي ځمکو د ویش خبره داسې مهال راپورته کېږي چې افغان ولسمشر واضح کړی چې د ده له حکم پرته هیڅوک د دولتي ځمکو د ویش صلاحیت نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
د خوست مدني فعالان، ځوانان او اوسیدونکي له ولایتي ادارې غواړي چې د دې ځای ځمکې د کورونو او شخصي موخو په خاطر نه ویشل کیږي. دوی وایي د ځینو معلوماتو له مخې د نمونوي لیسې تر څنګ د آزادۍ مینې په بی ریزرف سیمه کې ځمکه سکیټ شوې او چارواکي یې په پټه په خپلو منځو کې د کورونو د جوړولو لپاره ویشي. فعالانو چې د چهارشنبې ورځې ناوخته یې د یوې اعتراضي ناستې په ترڅ کې رسنیو سره خبرې کولې خبرداری ورکړ که چیرې ولایتي مسؤلین غږ ونه وري نو دوی به د ارګ مخې ته ورشي او د خوست د ځمکو د تالان پر وړاندې به د مخالفت غږ اوچت کړي. مدنی فعال فریدالله قربان وویل
دغه نمونوي لیسه، کتابتون، د ساینس مرکز او ځینې نورې اړوندو مسایلو ته دوی ځای نه لري. نو ځوانان وپتېله چې د هغو مفسدو چارواکو او ځینو کړیو چې په پټه یې دغه نمرې ځان ته توضیح کولې مخه یې ونیسو، پر ځای دغه ساحه د خوست نمونوي لیسې ته ډالۍ کو ویې نومو او په راتلونکي کې موږ په رسمي ډول هم د دې چارې تعقیب کوو تر مرکزه
د پوهنتون استاد امیر بهیرم وایي د خوست مدني فعالان، ځوانان او اوسیدونکي هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکوي چې د دې ځای ځمکې چور او تالان کې او تجارت پکې وکړي.
موږ دغه درې څلوېښت نمرې چې د رئیسانو په نوم پټې توضیح کېږي، موږ دا د نمونوي لیسې ته په دې پسې تړو. موږ نه غواړو چې زموږ په خوست کې زموږ د دولتي ودانیو لپاره ځمکې ونه لرو. د ولسمشر صریح حکم ده چې هیڅوک په خوست کې د ده د حکم پرته یوازې بسوه ځمکه نشي ویشلی.
د منګلو د شورا غړي نظامیر منګل وویل که ولایتي مسؤلین د دوی غږ وانه وري نو دا ټول ځوانان به ځي د ارګ په مخ کې به دا غوښتنه کوي.
ولي صاحب دې واوري، نور ارګانونه دې واوري، که دلته وانه وریدل شي دا ټول ځوانان به ځي، که د ارګ مخې ته وي، که د ارګانونه ارګنای محل مخې ته وي، دا ټول خو ځوانان به ځي، هلته به دغه خپله غوښتنه کوي.
د سیاسي ګوندونو او ټولنیزو بنسټونو په استازولۍ فضل جان جهش وویل په دې ځای کې مافیا دومره پیاوړې شوې چې هر څه وغواړي هماغه کار کوي.
ځکه اقتصاد دوی په لاس کې دی، پیسې دوی په لاس کې دي، امکانات دوی په لاس کې دي. زه نن د خوست په ولسونو باندې، په ځوانانو باندې غږ کوم چې د خوست د ځمکو، د خوست د ملکیت نه دفاع وکړئ، را ووځئ، په نره ودرېږئ او خپل خوست وژغورئ.
بل لوري ته ولایتي مسؤلین د خوستیو فعالانو او ځوانانو د اندېښنو په ځواب کې وایي چې دوی نه یوازې د خاص ستراتیژیک پلان په مقابل کې نمرې نه ویشي، بلکې هغه نمرې چې غیر پلاني توضیح شوي هغې لپاره په بدیلو قانوني لارو فکر کوي. د خوست د والي ویان طالب بنګل وویل
خوست ښار اس ډی اف پلان لري چې د دې پلان تطبیق د خوست ښار ستراتیژیکه پراختیا تضمین کوي. زمونږ هڅه دا ده چې د یاد پلان په وړاندې خنډونه له منځه یوسو او هغه څه چې زمونږ د ستراتیژیک پلان په وړاندې خنډ ګرځي هغه نمرې هیڅکله نه توضیح کوو. په دې برخه کې د جلالت ماب جمهور رئیس هدایت موجود دی.
بل لوري ته د خوست مدني فعالانو د اعتراض نږدې یوه ډله نور خلک هم راټول شوي ول او ادعا یې لرله چې دوی په دې ځای کې 40 کاله اوسېدلي او پخوانیو حکومتي مسؤلینو ورته دا سیمه د کورونو د جوړولو لپاره ویشلې ده، خو مسؤلینو د دې خلکو د ادعاو په اړه له څه ویلو ډاډه وکړه.
آزادي او اوریدونکي،
د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام مینوالو، السلام علیکم. د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د همدې تیر اونۍ په ترڅ کې ګڼو بې ځایه شوو کسانو د خپل ستونزو په اړه راته ویلي یا ځینو نورو کسانو خپل سیمو ته د بې ځایه شوو د ننګونو کیسې کړې دي. موږ په همدې تړاو د کډوالو چارو وزارت مسؤلین هم پوښتلي، خو راځئ په پیل کې دا پیغامونه سره واورو.
السلام علیکم ورور صاحب، بجو زه شه په خیر شه اسلام من دایم په ازادي راتلې کې په تاواز سره ورور موږ د نن تر کې چې د ضلع کنریا صاحب خبريال چې د ازادي راتلې خبريال وو نن په نن تور طریقه ده. او بل ورور خبره دی چې مسلمانان در بدل دي، ماجد در بدل دي، فرام لالهان د جز په کور کې د ماشام دوري نه لري چې مستند خرم استاد د خاص خدغه ونی تر وروسته ورور بس ډېر مهرباني به موږ خلک په ډېر په تکلیف کې په ډېر مشکل کې ژوند کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ما اړیکه د هلمند ولایت سره نیولې ده. زموږ دغه ستونزه ده چې دا زموږ خواته ډېر خلک ستړي دي د مرستو په هیله.
السلام علیکم کې د خپل سلامونه نه کې هلي احترامات د ازادي راډیو ټول محترم کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. په دې هله چې شباب زه وسله د رحمان ایدریم د هلمند ولایت مرکز د شکرګاه شهر څخه دلته په هلمند کې کوم موضوع موږ د ماجر حالت ډېر سخت خراب دی. تیر ورځ چې موږ خپل په دا ماجر باندې وګورو ډېر دلو نو دی حج اکل دوی د ماښام لپاره ډوډۍ نه درلود. دوی په دې کې سخت حالت کې وه. هلته دا ماجر ته هېڅ کار نه ویسته وي، نه د تجارانو لخوا د دوی سره مرسته شوې ده، نه د حکومت لخوا څخه د دوی سره مرسته شوې ده. کومه دوی ته دې سخت حالت کې دي. نو زه وایم چې دا زما خبرې او پیغام باید چې د ټولو چارواکو پرې ورسېږي تر څو دغه ماجرینو ته ژر تر ژره یو جدي اقدام وشي تر څو دوی د دغه سختو حالاتو څخه راووځي. د غازي محمد علي په ویله کې دوی شینې درولي دي چې هلته دوی نه داسې د خوراکي توکو زمینه دوی ته مسایله ده چې د دوی سره دولت مرسته به کړې وي. یادی دا چې عملیات ډېر تر ډېره په هلمند کې شروع شي چې پر څه د دې سیمې پاکې شي نو دا دی وکولای چې خپل کور ته ولاړ شي.
سلامونه نیکی هری د ازادۍ راډیو رحمان ولی له ننګرهار څخه دغه پیغام بریدم. لسمشر صاحب وایي چې خمه غوښتنه ده علي از خپل دې وطن دې خاورې غم خوړی خلک در په در شو. لغمان، کابل، نور ولایتونو کې، په کندهار کې خلک راکړه شوی دي. کوڅو بازارونو کې در په در پراته وي. فلیاز د خوې خاورې نور غم وخوري. بل دا چې طالبان ټول کمپونه او مهمات او شیان ټول چور کړ نو ولې دا وطن کومې خواته خر وړی وسله.
السلامونه نیکې ویلې احترامات د ازادۍ کارکونکو او ګرانو همکارانو ته باد د سلامه. دغه د لغمان نه چې کوم خل لاغلي دي جګړو نه را تښتېدلي دي او که دا څه نه را تښتېدلي دي دغه لغمانیان له زما دا هیله ده چې لغمانیان وروڼو تاسو ولې د ورسوالۍ نه را تښتئ. دغه طالب چې دی اندازما استاد زوی دی اندازما استاد ورور دی ټول ولسوالي راجګ شي. دغه لغمان پنځه ولسوالۍ دي ټول ولایت راجګ شي. د لغمان کې د طالبانو د داعش مخنیوی وکړي بټي کور ته ګوره کور ته ګوره دغه ټول ګوره چې دا ولس ودرېږي تاسو ته مه دغه مني کوي. دا چې تاسو مني نه کوي تاسو راتاسو بل په حکومت هم زما خوا دی حکومت خو نه دی چې مالدار حکومت ته بیا راځي مرستې ته غواړي خو د هغې نه دا خو دی ټول ودرېږي د حکومت سره د دې ډل سره د طالب مخنیوی وکړي.
سلامونه او نیکی هیلې د ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم.
میرویس اخلاقی هم د هلمند ولایت نه تاسو دغه پیغام شریک کوم. په هلمند ولایت کې کوای د جګړې له امله 2000 کورنۍ د 6000 کډه شوي دي. دا چې د دې سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې، یعنې نه دولت څخه شوې ده اداره نه خو زموږ یوه عمده غوښتنه دا ده، خصوصا ووایو چې زنانه په یو پوړین نه کې ورون په یو پوټي کې راوتلی دی. دا چې کور غیر یو خوراکي توکي ټوله پرې ایښي دي، نو دوی مالې خپل ځانونه راوستلی دي، نو دوی تر ډېره حده پورې ډېرو اجلي مرستو ته اړتیا لري. نو هیله من یم د کډوال رئیس موږ غږ واوري، خصوصا هغو خلکو ته دغه مرستې ورکړي، خصوصا چې هغه هم کورنۍ مستحق کړي د دغه، او خصوصا وبه وایو تر ډېره حده پورې چې دغه مرستې وظیفه والا خلکو ته رسېږي، چې وظیفه یې ونه درلودل هغو ته نه رسېږي. نو زموږ یوازینۍ غوښتنه دغه ده، خصوصا که مرستې کوي نو دوس خلکو ته جواب، خصوصا چې هغه له کډوال شوي، خصوصا هغه واقعا هم شپې په جبان تېروي، خصوصا دیس ځای نه لري. دا چې خصوصا وبه وایو ډېر د شړې دوه حالات په هلمند ولایت کې چې کسری کې سرایونه نه پیدا کېږي. زموږ یوازینۍ غوښتنه دا ده چې د دې سره دوه تجاران هم خپل ونډه تر ډېره حده پرې واخلي، ځکه چې تجار که ونډه واخلي شاید چې د دوی لپاره به هم یو څه شي، ځکه چې دا به هم خیرات دي چې جهاز لپاره او هم په ثواب وي. ډېره مننه ازادي راډیو وسله میرویس اخلاقي.
د بې ځایه شوو یا کورنیو کډوالو د ستونزو په اړه مو واورېدل. زموږ همکار اجملاند په همدې تړاو د کډوالو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاکار باسط انصاری سره مرکه کړې او په سر کې د نویو بې ځایه شوو د شمیر په اړه پوښتلی.
د څلور لسیزې تر اوسه کم وضعیت په افغانستان کې رامنځته شوی دی د جګړې له کبله، موږ درې نه تر څلور میلیونو کسانو پورې بې ځایه شوي لرو چې ګڼ شمېر د جګړې او د ناامنې له کبله دوی بې ځایه شوي دي. یوازې په سږ کال کې شاوخوا د تیرو دوه میاشتو بې ځایه شو زموږ هیوادوال تر 2000 کورنۍ پورې رسېدل، چې په بیلابیلو ولایاتو کې لکه کندهار، هلمند، لغمان، بغلان ولایت او ځینې نورو ولایتونو چې متاسفانه په بیلابیلو محلاتو کې اوس هم جګړې جریان لري دوی بې ځایه شوي دي چې نور محلاتو ته انتقال شوي. د کډوالو چارو وزارت تعهد او برنامه او پلان چې ترتیب شوی دی او تعهد لري چې زموږ هیوادوال چې نوې بې ځایه کېږي د جګړې له کبله او د طبي حوادثو له کبله، موږ متعهد یو چې دوی ته د عاجل کومکونو په برخه کې مرسته وکړو. خو یوازې د کډوالو چارو وزارت نشي کولی چې ټول بې ځایه شو هیوادوالو ته چې ارقام د درې نه تر څلور میلیونو کسانو پورې رسېږي دوی ټولو ته باید کومکونه ورسوي. خو زموږ تقاضا مشخص د مرستندوی مؤسسات نه دا دی چې که چیرې دوی کومکونه ترسره کوي د کډوالو چارو وزارت د نظارت لاندې باید ووي.
تاسو وزارت په بیلابیل ولایتونو کې خپل ریاستونه لري، څو ستونزې پکې ډېرې جوتې دي. یو دا دی چې په ځینو مواردو کې د مرستو په ویش کې د درغلي خو به ورته نه وایم، کیدلی شي چې بیعدالتي وبولو. خلک شکایت کوي چې بیعدالتي کېږي، مثلا داسې خلک د کډوالو په نوم باندې مرستې اخلي چې هغه اصلا کډوال نه وي.
د دې نه وړاندې داسې ستونزې موجود وو، خو د کډوالو وزارت رهبری تعهد د فساد په وړاندې مبارزه ده او په هر ولایت کې کمیټه د حالت اضطرار شتون لري چې خپله والی صاحب د ولایت مسؤلیت دغه کمیټې په غاړه لري. او که چیرې سروې ترسره کیږي د مختلفو اداراتو لخوا چې دغه کمیټه تشکیل شوي دي، مشترکاً دوی ځي محل ته او بیا سروې ترسره کوي. بیا وروسته کم کورنۍ چې ډېر اړتیا لري مستحق دی هغوی ته بیا کومکونه انتقال کیږي. یو ښه هماهنګي موجود ده د مختلف اداراتو ترمنځ او د مرستندوی مؤسساتو ترمنځ هم. د کډوالو وزارت د پالیسي پر اساس موږ کولی شو یو ځل هغه کورنۍ چې بې ځایه شوي دي یو ځل ورته کومک وشو. په هر میاشت کې نشو کولی ځکه دونه امکانات د کډوالو وزارت په لاس کې نه دي. موږ کوشش دا کوو که چیرې د مؤسسات له خوا نه کومکونه ترسره کیږي یا د افغانستان حکومت له خوا نه کومکونه انتقال کیږي، باید شفاف په توګه یعنی شفافیت باید په پام کې ونیول شي.
په مجموعي توګه خپل نظر وغوایي، څومره د قربانیو ټولنو همکارۍ ته اړتیا لرئ، څه سمونونه تاسو راوستلی شئ او څه کډوال کولی شي چې لږ تر لږه هغه حیاتي او لومړنۍ مرستې په سمه توګه ترلاسه کړي؟
لومړی دا ده چې موږ په تېر کال کې شاهد یو په هلمند ولایت کې چې جګړې رامنځته شو، متاسفانه شاوخوا 2000 کورنۍ بې ځایه شو، چې متاسفانه د افغانستان حکومت لخوا نه یعنی شاوخوا تر 2000 کورنۍ پورې کومکونه ترسره شو، متاسفانه چې ځینې پاتې شو. کچېرې جګړه دوام ومومي، دا یقیني خبره ده چې زموږ هیوادوال نور هم متضرر کیږي. په دویم برخه کې ډیر مهم ده د مرستندوی مؤسسات کومکونه او تعهد. زه غواړم چې یو ځل بیا تاکید وکم د کډوالو وزارت لخوا نه چې باید دغه مرستندوی مؤسسات د افغانستان د ولس په څنګ کې پاتې شي. که چیرې سوله راشي، موږ مطمئن یو چې موږ هم یعنی تعهد لرو چې یو لوی کتله بیرته استقرار کړو خپل محلاتو ته.
د کډوالو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار باسط انصاری و چې د نویو بې ځایه شوو کډوالو د ستونزو او ورسره د دوی لخوا د لاسنیوي په پروګرامونو غږېده.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
اوس هم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه چې د خپلو سیمو د ستونزو په اړه مو آزادی رادیو ته را لېږلي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خو آزادی رادیو ټول کارکونکو او دغه ته سلامونه وړاندې کوم. سمه کډوال مشاله متعبر فونتون د مسؤلیت تنظیم شرکت المحسلم حکومت اعلان کړی چې موږ پنځمه ورځ کړي نو راز ژوند شخص څنګه مخصوص دي په سوال سره دي شخصي او پاک نه دي پی سي ام سره پیږي نو اقتصادي وزن نو ټول محصول نه راز ضعیف ده چې موږ د پلان شپې سوال مشکل وتا په دې ډول سره د عوامي کړی کې بیا د نور مصرف څنګه وتا کوم صرف څنګه دي موږ د حکومت دا هیله ده چې دا سوال سره د ورسره داز بته پنځونه شروع کړه چې موږ د سوال شپې په تا کې کړم نو کوته موږ نو سو لږه ورته ډېر مشتات مصرفي شو موږ د روزګان د کندارو مسلین دي یا د کندې د غورل د حکومت دا هیله کو چې در سره سره د ورسته د بته زړه تر پنځونه شروع.
السلام علیکم اجازه دې موږ ولا په بلا کړه چې ځکه هغه مثال دی افلو لار دې کلو جر افلو طالبان دلای څخه پیدا بشو چې له رحمی نه لري په بل د حکومت نه پیدا بشو دا تشکیلو باندې د څه خل خندی نه خلولې.
زما سلامونه قبول کړئ. د تاګاب د ولسوالۍ نه د کاپیسا ولایت نه تاسو سره په ارتباط کې یم. نو تاسو په نه یو خبر مو اورئ چې د تاګاب ولسوالۍ د ناری په کلی کې د عوام مرمۍ لګېدلې ده او د کاپیسا د امنیت قومندان د خوانه داسې وویل شو چې دا د طالبانو د خوانه مرمۍ لګېدلې ده. په ډېر سپینسترګۍ سره دا خبره مو اورئ چې دا سړی وکړه په داسې حال کې چې د طالبانو په ساحه کې د حکومت مرمۍ راغلې ده، په توی کې لګېدلې ده، 14 کسان زخمیان شهیدان. څنګه دا د چا یو هغه مني چې مثال د طالبانو په ساحه کې د طالبانو مرمۍ را شغل کېږي، دا د حکومت مرمۍ ده.
السلام علیکم. دا پیغام دی د مسمندوی د هلمند ولایت ناحیه سرای د سیمې څخه سره په اړیکه کې. زما دا پیغام دی چې د حکومت وایي چې شیخ حبیب الله صاحب یا مړ یا ژوندی دی، دوی دغه مړینو ژوند څه کوي؟ هغه چې لوی ملا صاحب ملا محمد عمر اخوندم لاړي، هغه چې معنا منصور صاحب لاړي، نو اختر محمود منصور صاحب لاړي، نو دا عمارت مې یو خوا ته شو، نظرهغه مثال فعالیت زیات شو. دا دوی ته کار نه کوي، دوی باید خپل د سولي کار په مخ ویسي، هر کار چې هغه سولي کار په مخ ویسي. دا دوی ته ګټه نه کوي چې دوی وایي چې یا شیخ صاحب مړ دی یا ژوندی دی، هغه که شیخ صاحب مړی که ژوندی هغه خونه دی مړ او ژوندی دی، د خپلې پیغامونه یې هم راغلي دي. او بیا که هغه مړمي مثال او د طالبانو کې عادت پرځای دی، د هغو افکارو کتار پرځای دی، هغه انشاءالله هېڅ مشکل نه پکې راځي. دوی باید خپل سولې خبرې په مخه ویسي.
بسم الله الرحمن الرحیم. پروردګار مهرباني کوي، چا که مؤمن قتل کړه دا غزه جهنم ده، همیشه به پکی او غضب د خدای بر باندې لعنت د خدای بور باندې او په لوی عذاب کې به گرفتار وي. دا طالبان خیر د علم طالبان نه دي، دا البته د څوکۍ او د قدرت طالبان دي. که دی د علم طالبان وای قرآن نه به خبر وو، دی خبر نه دي. دی ځکه خبر نه دي چې د قرآن نه خبر نه دي. مجاهدین را بیدار شي، افغانستان ته پنجابیان راغلي دینا. والسلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کندار څخه یاسر خبر کوم. نو هیله مې دا ده د کورنارو برابر باندې دا خلک ډېر کوشش وکړي چې ځانونه د کورنایې د باندې نه راوځي، او دغه کرت چې ولدي لا مخ خلاف ونیسي. نو که دې داسې په افام ونه کړي، بیا کېدای شي له دې څخه بیا نور خلک هم په تکلیف شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادي راډیو ټول اورېدونکو ته کوم ته ځانګړي سلامونه وړاندې کوم. چې د کابل په پوهنتون کې محصل یم، څنګه پوهنځي سره خیری کار دی. نو دوی پر موږ باندې کرنټین ولګوي. موږ نن خپل لوړ ستنه وزارت چې تل موږ لوړ خپل مهم صاحب دی خو سر مو کتل دی. خپل ماسکونه نه واغوست دی، خپل په وزارت کې ناسو بس بس دې پر دې سره ناسو چې خوړل نو ماسک نشي. چې هغه ستنه وزارت هم دی، او دوی پر خوار غریب محصل باندې دی پوهنتون تړي. نو زموږ سر مجلس خراب دی. نو موږ دا هیله کوو چې دا د دوه ټولې د دغه ونه زندګۍ د پونټونه او خپل سوادي چې د شاد نور څه زندګۍ. نو دا هیله کوم د وزارت ته نه وزارت اصلات سره د په وزارت ته ټول څه دا هیله کوم چې د دوه ټولې د کرنټین نه زندګۍ. نو دا اوس موږ صدر کله کې فارغ دي نو وسه یې لوړ پینځه کار ته. نو موږ دا هیله ده چې موږ سره نه څه پام لرنه چې موږ ورته کې څنګه موږ چیرې لوړ څنګه چاته وځو. ما زه غواړم د ټول
السلام علیکم. السلام علیکم. وزارت 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 رخصتی نور رختی ولې په دې خاطر چې کال مو د ډېرې رخصتي کاټ کړو د ټول ماشومان ټول شاګردان او زکه خو محرم پاتې شوی دی او ټول د خپل زکه څخه زړه ما کوي. نو وختونه مې هم دا ده رخصتي نه روز بنه شي. وختونه مې د لوړې زکه د وزارت او د وزارت ساتنې څخه هم دا ده چې رخصتي هم دا دي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام همدلته پای ته رسیږي. تر بل خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خې چاره
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیوال شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
خوبه.